ستوري مشهد مشال ریډیو د شاهین بنری ما په دغه یو ساعت خبري غړې کې ستاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تبصرې وړاندې کوو خو لومبه د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د وخت مهم خبرونه د بنو مومن خیل قبیله له حکومت د باران ډیم د پراخوالي لپاره د ورکړز مکی د معاوضه غوښتنه کړې ده. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضيه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد چالان عدالت ته وړاندې کړې ده. او ارمینیا وایي چې د 1 لک نه زیات کسان د ناګورنو کاراباخ څخه لاغي ورستو وتلي چې آذربایجان په دغه سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل د بنو مومن خیل قبیلې له حکومت د باران ډیم د پراخوالي لپاره د ورکړې ځمکې د معاوضه غوښتنه کړې ده. د سیمې مشرانو پرون نن په بنو کې په یو جرګه کې وویل چې حکومت له خلکو 1,00,000 کنال ځمکه د یاد ډیم د پراخولو لپاره اخیستې وه خو تر اوسه یې معاوضه نه ده ورکړې. په دغه اړه پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د جرګې یو مشر ملک فرید الله وویل بلخوا د بنو مرستیال کمشنر منظور اپریدی نن مشال لیډو ته وویل چې د مومندخیلو قبیلې سره سو واره جرګې شوې دي او چې څنګه صوبایي حکومت فنډونه جاري کړي نو دوی به بے لزنډه خلکو ته ورسي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان حکومت په کال 2013 کې د 500 ارب روپو په لګښت د یاد ډیم د پراخوالي پروژه پیل کړې وه چې روان کال پای ته ورسېده. د باران اوبو بند د بنو او لکې مروت سیمو 1,00,000 ایکړ ځمکه اوبه کوي او 1 میگاواټ بجلی پیدا کوي. د بلوچستان نگران وزیر الله علی مردان ډومکی ویلی چې د مستونګ چودنې زیات جوبل کسان به د کراچۍ روغتونونو ته ورسي. نوموړي دا خبره پرون یو خبری کانفرنس ته وکړه او زیاته کړه چې ښکاري دغه یو ځانمرګي بریدو. بلخوا امنیتي چارواکي وایي چې ځانمرګي بریدګر هغه مهال د مستونګ د مدینه جومات سره نږدې چودنه وکړه چې خلک د میلاد مراسمو ته ورغونډېدل. په دغه پیښه کې د وژل شوو تنانو شمېره 1550 ته رسېدلې ده او له 500 زیات جوبل دي. بلوچستان حکومت پاغه صوبه کې د 3 ورځو لپاره د ویر اعلان کړی دی او د صوبې د وکیلانو اتحادیې نن په سیمه کې د روانې بدامنۍ پر ضد کاربندیز کړی دی. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف ای ای د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضيه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشي خلاف چالان عدالت ته وړاندې کړی دی. ریفایه دغه راپور نن د افیشل سیکریټ اکټ د لاندې په جوړ شوی ځانګړي عدالت کې وړاندې کړ. پاکستانی رسنیو لیکلي دي چې په دغه چالان کې پر عمران خان او شاه محمود قریشي تور پورې شوی چې دوی د سرکاري رازونو د افشا کولو د قانون خلاف ورزي کړې ده او باید سزا ول ورکړل شي. د رسنیو تر مخه ایفایه په خپل راپور کې د 28 کسانو گواهی هم جمع کړې ده چې پکې د عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټري اعظم خان گواهی هم شامل ده. بلخو عمران خان او قریشي دواړو پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي او دایره شوی مقدمه سیاسي بللې دي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د کرمی د امنیت په اړه لزایي مشرانو سره غونډه کړې ده. د کرمی او ځایي قبایلي مشر ملک بدیو زمان مشال لیډو ته وویل چې پرون شوې دې غونډه کې د کرمی پر مجموعي او امنیتي حالاتو خبرې شوې دي. د زیاته کړه چې حکومتي چارواکي غواړي چې ځایي مشران دې ورسره د امن پر ځای ساتلو کې همکاري وکړي. د حکومت او امنیتي ادارو لخوا تر اوسه په دې اړه وضاحت مخې ته نه دی راغلی چې دوی په دې غونډه کې لزایي قبایلي مشرانو څه غوښتې دي. د پاکستان امنیتي ادارو تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې لزایي خلکو غوښتنه کړې چې د وسلوالو پر ضد د امن لښکرې جوړ کړي خو هغوی دا غوښتنه رد کړې ده. او ارمینیا وایي چې د 1 لک نه زیات کسان د ناګورنو قرباخ څخه له هغې وروسته وتلي دي چې آذربایجان په دغه سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړه. بلخوا یوریوان د ملګرو ملتونو عدالت ته خواست کړی چې باکو دې په هغه سیمه کې ارمینیایي نسل خلک پنخه کول ودری. د ارمینیا د وزیر اعظم دفتر نن خبریالانو ته ویلي چې د هیواد چارواکو ل نګورنو قرباغ څخه په وتل شو سباندې یو لاکو خلکو کې د یو اتیا زرو نه زیات تر اوسه رجسٹر کړی دی. د لغې وروسته د ارمینیا ویلي دوی د انصاف نړیوال عدالت کې په یو جمع کړل شوی درخواست کې ویلي چې ملګری ملتونه دی په قرباغ سیمه کې د ارمینیایي نسل خلکو په نخښه کول زر تر زره ودری. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 9 هم له دې سیمې څخه هغه خلکو له مجبورۍ کړې جاري ساتلې وې چې په نسل د ارمینیا دي. دا وو د دې خبرونه. اوردون کو خبرونه موریدا او چې د خبرونه تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شي. د بنو محمد خیل جرګې له حکومت غوښتي چې دوی لا د غزمکو معاوضې ورکړي چې د بنو باران ډیم له ورکړې وي.
نشته د پنځه شپږ لسې د وسادر پیسې نه دی ملاو نو نشته د ټولې د سیګونو سره په ډېر مزدور خپلې طریقې سره جرګې وکړلې د خپل حق درې د خپل مزګه غوښتنه وکړه.
د بلوچستان په مستون کې په بمی چودنه کې د وجل شو کسانو شمیره 1550 تا پورته شوې ده.
مشخو زیات پیشنٹ سی ڈی اگر مسیمش تے شفٹ کل اور دا وقت چل مرسر اگر چلور یا پنزے ڈیر سیریس مریضان چلی اگر مجھے پریش ہوئے.
په سوات کې د بشري حقوقو ټولنو د ناموسي وجنو او خزو پر ضد د تشدد غندنه کړې ده.
زموږ په کلتور کې چې کوم د خزې چې کوم دي هغه منګه د هغه حقوق انساني حقوق نه ګڼو.
او حکومتي چارواکو د کورم د امنیت په اړه د سیمې د ولسی او مذهبي مشرانو سره غونډې کړې دي. د سیمې نړۍ نه نور راپورونه هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبې موضوع ته د بنو محمد خیل قبیلې سیمه کې جرګه کړې او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی د بنو باران ډیم د پراخوالي لپاره کم ځمکه ورکړې وه باید حکومت ورلا داغې معاوضه ورکړي. د دوی په وینا دوی د دغه ډیم دپاره 1,000 کنال ځمکه ورکړې ده خو د 5 کالو تیرېدو باوجود ورته معاوضه نه ده ترلاسه شوې. بلخوا د بنو انتظامی چارواکي وایي چې دوی د صوبایي حکومت د چارواکو سره په دغه اړه خبرې کړي دي او چې کله وته هم پنګې په لاس ورشي خلکو لبه ورکي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د بنو محمد خیل قبیلې سیمه کې د جرګې د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې برانډیم بنو د پراخ کېدو لپاره 1,000 کینال ځمکه چې حکومت ته یې ورکړې د هغې معاوضه دې ورکړي. دوی پرون د سپتمبر په 9 او نن یو ځل بیا سیمه کې جرګه وکړه. برانډیم د بنو مامن خیل په سیمه کې جوړ شوې چې حکومت یې څه د پاسه 15 اربع روپۍ لګښت سره د نور پراخوالي کار 2013 کال کې پیل کړی وو او روان کال سر ته ورسېد. یاد ډیم نه د بنو او لکی مروت سیمو 1,00,000 اکړ ځمکه اوبخور کیږي او 1 میګاواټ بجلی پیدا کوي. د مامن خیل جرګې مشران وایي چې جرګه کې یې حکومت نه غوښتنه وکړه چې یو د ډیم لپاره چې دوی ځمکه ورکړې د هغې معاوضه دې زر ورکړي ځکه چې 15 کالونه وشول چې نن سبا کوي خو ورته معاوضه نه راسي. د جرګې یو مشر ملک فرید الله مشال ریډیو ته وویل چې دا 15 کالونو نه معاوضه نه ملاویږي. دا دوی سپا سا 1,000 کینال ځمکه قیمت لا نه دی ورته ټاکل شوی خپل حق دی ورکړي.
د میژو د ډیم پیسې چې څوره جرګې وشولې و ډیپټي کمیشنرونو په بادار شول. د میژو 11,000 کانال ځکه ډیبا شولا او دغه میشتا ریټ نه دی لګېدلای چې څوره کمیټه رټینا ویر کړل چې دا د میژول پیغام پوس وراسیږي و د ریټ ولاګي او څه پیسې د سره په موکا پراتی دی هغه و میشتا روکړلای شي. میر ډیر غریب خال
د مامن خیل قبیلې دغه غوښتنو په اړه مو چې د بنو مرستیال کمیشنر منظور افریدی نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د یادې قبیلې سره یې څو ځله جرګې شوې د دوی د معاوضو نه غافل نه دي. کیس یې متعلقه محکمو ته استولې. صوبائی حکومت چې څنګه هم فنډز جاری کړي ورته به معاوضې ورسي. د بنو باران ډیم په کال 1961 کې مامن خیل سیمه کې جوړ شوی چې 2013 کال کې نور هم د پراخ کې دوکار یې پیل شو. 15.5 کروڑ روپے لګښت سره ورته د ټوچی خوړ نه اضافي نهر ورکړل شو چې د خوړ راتلو سره په یاد نهر دغه ډیم د اوبو ډکولی شي او د بنو جانی خیلو او لکی مروت سیمو 1,00,000 اکڑ ځمکه اوبه کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزی خپرونې
پام کوا
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هیلی
په 2:30 بجو
روختیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنری ګړی
په 5 بجو
د خیبر پختونخوا چارواکو د قبایلی ضلع کرمې د امنیت په اړه د دغه سیمې له ځایي ولسي او مذهبي مشرانو سره غونډه کړې ده. په غونډه کې شریک مشران وایي چې په غونډه کې د کرمې پر مجموعي او امنیتي حالت خبرې شوې دي. د حکومت او امنیتي ادارو لخوا تر اوسه په دې اړه وضاحت مخې ته نه دی راغلی چې دوی په دې غونډه کې له ځایي قبایلي مشرانو څه غوښتې دي. تفصیل د طارق اورکزي په راپور کې.
د کرمې ضلع په مسعود آباد کې د حکومتي چارواکو له ځایي مشرانو سره غونډه شوې چې پکې هغوی د سیمې مجموعي صورتحال او پر امنیت خبرې کړي. د اوی درخیلو ملک بدی زمان مشال رډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي چارواکو دا غوښتل چې د سیمې امنیت قائم ساتلو په خاطر مقامي مشرانو سره همکاري وکړي، خو د علاقې صورتحال به هله سمون خوري چې هغوی د خپلې غاړې خپل ذمہواري پوره کړي. په کورما کې دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې پالیشرزو کې تر لټون عملیات پس پوز او د ملشي ځواک سرتیری د وسلوالو پسې پړه چمکنی ته ورغلی. په غونډه کې شامل ځای مشر مولانا محمد یعقوب مشال رډیو ته وای کڅو هم یو سو ترهګریزی پیښې شوي، خو په سیمه کې وسلوال په منظم ډول موجودیت لري او نه هغوی ته د مقامی خلکو مرسته ترلاسه ده.
صحیح حقیقت صورتحال معلوم نه دی، اوسه پوری صدا ته چو کوي نال ته دغه چټی کا نشته دي نال ته د صورتحال سره ته هم هوای هم سلامونه جوړ شي. نو حکومت هم په دې باندې خو پوی دی یار کی کنا نشته دے چو چو د چاته زوی نویر کوي چو د شتګر دی څو د سی غیر خلک د سوق ستی نه
بلخوا په دغړه د پوز دریز مخه ترغله او نه ضلع تنظیمي سویلی. البته په منځنی کورما کې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان مشال رډیو ته پر 9 سپتمبر ویلي کڅو هم هغلته پر امنیتي ځواکونو د بریدونو په خیره مسته شوی، خو د سیمه عمومي صورتحال بیا هم د حکومت په گرفت کې دي. احسان زیاتوی په سیمه کې لکس خراب شوی امن بیرته د بحالیدو لپاره عملیات پیل شوی، خو دا هر څه به هله ګټور وي چې د مقامی خلکو تعاون او مرسته ورسره برقرار پاتې شي.
تمره هم سکیورټی فورسز دي، کاغذ موږ پولیس دي یا اپسی ځواکونه دي، او خپل جوابي کاروایی کړی دي او هغه امن پر ځای کړی دی. او هلته کتا سوبر خاص کر زمونږ ځمه علي شیرزی او مسعودی علاقه کې باقاعده سرچ آپریشن وشوی، او بیا هم کدارنګي کې مې پیښه مخ ترازی. نو دلته یقینا په سنټرل کورم کې ډېر کافی تعداد سره زمونږ سکیورټی فورسز آباد دي، او ان شاء الله امید ده چې دلته امن او امان قائم وي.
په منځنی کورما کې مخ کې د وسلوالو مضبوطی ټکانې به خچکله په 2010 کال کې عملیات پیل شول، نو له هغه ځای ټول وتښتیدل او پاکستان پوز امن قائم کړو. خلاصو وخت رہے سی ترهګریزی پیخې پرمنست کې دلو هغوی په یاد سیمه کې یو ځل بیا د خپل موجودیت خبرداري ورکړي. طارق رگزه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د بلوچستان نگران وزیر اعلی علی مردان ډومکی ویری دی چې د مستونګ په 14 کې چې کم خلک زیات زخمیان شوی دی هغه به د نور علاج په خاطر کراچۍ ته لیږي. د نوموړي په خبره 14 د ځانمرګي بریدګر لخوا شوې ده او حکومت په دې هڅه کې دی چې په دغه اړه باندې نورې پلټنې وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وینا کوله. راځي چې په دغه اړه باندې نور تفصیل د ایوب ترین په راپور کې وو.
د بلوچستان د لړمحاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډومکی ویلي دي چې د مستونګ په 14 کې کوم خلک زیات زخمي شوي دي هغه به د نور علاج په خاطر و کراچي ته ولجدوي. نو موړي د خبره تیر شپه په کوټه کې وایي و خبري کانفرنس ته وینا کول پر وخت کړي ده او دغه په خبره چې د مستونګ د پرونی ورځ 14 یو ځان مرګي برید وو چې لامل یې په لوی کچا ځاني ځان اوښته دي.
سبسایډ اټاک یې لګ راي استاین تک لیکن اپی د اټاک سامنے نه آیا. پوری
حکومت په دې هڅه کې دی چې د پلټنې وروسته ټول حقایق د اولس و مختشکار کړي. د دې خل مخه نوموړي په صوبې کې د امنیت په اړه یو غونډه را بلل و په کوم کې چې د بلوچستان جګپړو چارواکو ګډون کړی و. په غونډه کې ویل شوي دي چې د مستونګ په ځانمرګي برید کې د شپږ څخه بیا تر 8 کیلو پورې چاودېدونکي مواد کارول شوي دي. په دې ترڅ کې مکله د بلوچستان د لنډمحاله حکومت د روغتیا د وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی سره تماس ونیوي نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د مستونګ د پرونی ورځې د زخمیانو د علاج په خاطر د کوټ په ټولو اسپتالو کې ځانګړي کارونه پورته کړي دي او ځینې زخمیان د کوټ و ملټري اسپتال یا سی ایم ایچ ته انتقال کړي.
د دې لپاره موږ کمپنسیشن هم یشي دي. دویم دا دي چې موږ خو زیات پیشنټ سي دي هغه موږ سیمه ته شفټ کړل او دا وخت چې موږ سره هغه څلور یا پنځه ډیر سیریس مریضان چې دي هغه موږ یې پرې شول ولی هغه د شفټ کېدو قابل نه ول. اتلس پیشنټ سي دي دا موږ راته شفټ کړل.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان په مستون کې د سپتمبر په 19 ورځ د 12 د جلوس پر مخال 14 سوي وا کلامل د مستون ضلع د روغتیا د افیس او د رشید محمد شی په خبره 250 کسان مړه او د 50 څخه زیات نور ټپیان شوی وو. په دې ترڅ کې زیاتره زخمیان وروسته د نور علاج په خاطر د کوټ و اسپیټالو ته راوړی دي او د زخمیانو لوی شمیر د کوټ په سیول اسپیټال کې بستر دی. چیرته د اسپیټال ویان د یو 50 زخمیانو تصدیق کړي او ویلي دي چې 50 کسانو په روغتون کې خپل ژوند لاسه ورکړی دي. پر دې پېښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا تر درو ورځو پورې د ویر اعلان شوی دی. خپل د بلوچستان د وکیلانو د اتحادې لخوا هم دا اعلان ومخته راغلی دی چې د کوټ په ګډون د صوبې په ټولو عدالتو کې به نن وکیلان د ججانو ومخته نه پېښیږي. بلبلو ته د بلوچستان د حکومت له لوري د پېښې د پلټنې کار روان دی خو څوک نه دی نیولی او نه هم یې ویټلې د مستونګ ته د وروستۍ پېښې ذمہواري قبله کړې ده.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده. په سواد کې د بشري حقوقو ټولنو په خزو د تشدد او وجنو زیاتېدو په اړه باندې سخت غبرګون ښکار کړی دی. په دغه اړه پرون په سیدو شریف کې د بیلابیلو بشري حقوقو د ادارو یو غونډه شوې ده چې پکې ویل شوي په ناموسي وجنه او په خزو په تشدد په اړه د پولیسو ابتدایي راپورونه سم نه وي، ځکه ملزمانو ته سزا نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په سواد کې په خزو د تشدد او د ناموسي وجنو پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې وو.
غونډه کې دوامي ویلفیر سوسایټي نومې ټولنې مشر ډاکټر یاسمین ګل وویل چې د ستمبر په 15مه نیټه یو اتش کلنې ښځې مړې په داسې حال کې پولیسو موندلې چې په بورې کې بنده کړې شوې وه او څو ورځې وړاندې وچلې شوې، خو تر دې دمه د دغې ښځې خپلوان نه دي موندې شوي او نه مرجمان گرفتار شوي.
تاسو د غیرت په نوم باندې هغه قتل شوه، نو هغه چې نن په بوجه کې مړ شو هغه زموږ د معاشري یو دغه موږ وای دي ته بدقسمتي چې دا غي مخ یا هغه هر چا ولی دا څوکم کدا غ خپل فیملی د هم خاغه نه ایکسپټ کړي چې آیا د زمو خور ده یا خزه ده یا لور ده. نو دا زمو د معاشري کم مونږ وچ ده، تعلیم کمې ده یا د علم کمې ده، زمو زموږ سټیټ ده ده کنه.
د اتحادی او بلغړی شمشیر علی خان چې د اویکننګ نوی ټولنې مشرک وی وای چې د راپورونو تر مخه سخت کال درویش خزه په سواد کې وجلې شوې چې سپکه د ناموسي وجنو په نوم اسوته د خودکشي نوم ورکړی شوی. د ترڅنګ په خزو د کور دننه هم د تشدد راپورونه زیات شوي.
کم خزه چې د غیرت په نوم باندې وجلې شي په اف ای آر کې یا د هغه چې کم لیګل پروسس یې پاغه کې هغه دفنه لګل کیږي. کم چې د غیرت په نوم وجلې باندې دا 311 312 هغه نه لیکل کیږي، بلکې هغه کنسیډر کیږي 302 پکې اس کې هغه واچول شي. د ټولنا مین مسله چې کومه ده هغه زمونږ په کلچر کې، زمونږ په کلتور کې چې کومه ده خزه چې کومې دي هغه مونږ په حیثیت انسان یا داغه چې کوم انساني حقوق دي، کاغه زمونږ شریعت ورکړي دي، اسلام ورکړي دي، کاغه زمونږ آئین ورکړي دي، د هغه حقوقو پامالي ډیره به انتها کیږي. مونږ د هغه حقوق انساني حقوق نه ګڼو.
د غونډې تابع کونکي او د اتحادی مشره د عورت فاونډیشن نمائنده کونکي سمنین حکیم وکیلی په دغه محل مشال ریډول چې په خزو ته تشدد مخنیوي قانون شته، خزو ته انصاف ورکول لپاره حکومتي ادارې هم کار کوي، خو بیا هم دغه وجنې او تشدد په زیاتې دوده چې دوی پر سخت تشویش ده.
پولیس دی، ادارې دی، د ووم پولیس سټیشن جوړ شوی دی، زنانو د لپاره جدا پولیس سټیشن جوړی شوی دی، ډی آر سی دی، حکومت دومره سامانونه ورکړي، ټریننګز ورکړي دي، ولی دا پولیس خپل ذمہواري نه غني او ولی د دې فایل کمزورې چې بیا ملزم بچ کیږي. زما خیال دار چې په کم کیسونو کې چې راضینامې کیږي نو یو خودی دا راضینامې ډیسکرچ کی چې دا بار بار راضینامه کوي، نن قتل وکي سبا راضینامه کوي، بیا د دې سره دته نور حوصله ملو شي، بیا لاړ شي بل قتل وکي. یو لالچ ورکړی شوی دی کنه چې بس څوک راضینامه کوي نو هغه ته به 2 پوینټس ورکي، څوک راضینامه نه کوي نو هغه ته به 1 پوینټ ورکي. نو د دې خدا مطلب نه دی چې تاسو بیا انسانيت ختم کړئ. هر یو کیس خود راضینامه د پاره فټ نه دی.
د سواد پولیس مشر ډي پی او شفیع الله ګنڈاپور په دا اړه مشال ریډیو ته د ستمبر په 13 نیټه ویل چې منګور سره نږدې تخت بند کې د ستمبر په 15مه نیټه مندلې شوې د خزي مړی په جنګلو نه ده شوې. پولیس په ناموسي وجنو او نورو پیښو کې د قانون مطابق کاروایی کوي.
په دې غیر سي انوالو څوک یا پلاری یا وروري یا هغه خاوندی چې فیملی په ذات خود پکې انوالو وي، نو هغه د ته نام هم غیرت کې نام په وای او هغه بیا کله وای چې د خپل امر سو زری رپورت نکوم. کله موږ لار سو ایگزومیشن کو پولیس ته هم ډیر پرابلم وي چې کله تاسو ان گراوند ریس انډیاس کان بیا ایگزومیشن کو څوک مشت چرته سوسایټی نه چرته انفارمیشن ملاو سی بیا ریس ایگزومیشن کو قبر کو شای نه بعد چې کله موږ میډیکل کو بیا هغه قتل شوی، بیا انویسټیګیشن کیږي، بیا فیکټ کلیکټ کو، بیا هغه نه بعد موږ راجو موږ انسانان یو.
د سواد پولیس وایي چې تر دې د مسخ کال په سواد کې صرف 15 خصې د غیرت په نوم وجلې شوې، په هغې کې ملزمان نیولې شوې او د قانون مطابق کاروایی شوې. د غرنګ نورو پیښو کې زیاتره خصو خودکشي کړي یا په نورو وجو وجلې شوې او هغې کې هم د قانون مطابق مقدمه درج شوې. د بشري حقوقو ټولنې وایي چې د غیرت په نوم وجنو کې د پاکستان قانون مطابق دپه 131 لګوي چې د هغې تر مخه پولیس په مقدمه کې پریښ شي، چې وروسته پکې د ملزمانو سره نه راضینامه کېدی شي او نه ضمانت. دغه رنګه به د خزو په وجنو کې کمی راشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
وفاقی تحقیقاتی ادارے د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بارنو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشی پر ضد باندې چالان عدالت ته وړاندې کړی دی. او پدای کی د عدالت نه غوښتنه کړې ده چې دغه دواړو د سرکاري رازونو د افشا کولو د قانون نه مخسر غړونه کړې ده او باید دوی ته سزا ورکړل شي. بلخوا عمران خان او شاه محمود قریشي په ځان لګول په دوی لګول شوي تورونه رد کړي دي او وایي چې دا ټولې مقدمه سیاسي دي. تفصیل د شنواز ترکزی پر راپور کې
سایفر هغه سفارتي خط ته ویلی شي کوم چې په خارجي ملکونو کې د سفیرانو لخوا په کوډ ورډز یا خفیه الفاظو کې لیکل شي. په عمران خان او شاه محمود قریشي تور دی چې دوی په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا دوی تور لیکل شوی سایفر اخیستل او ورکړی دی. پاکستان تحریک انصاف د عمران خان او شاه محمود قریشي ضد دغه مقدمه بې بنیاده ګڼي او وایي ریاستي ادارې او حکومت کوشش کوي چې دغه دواړه یا په شمول د تحریک انصاف د راتلونکو انتخاباتو نه بهر کړي. مشاهد ریډیو په دې لړ کې د خیبر پختونخوا په خوانی وزیر خزانه او د یاد ګون یو مشر تیمور سلیم جګړه سره خبرې وکړې.
عمران خان ته د بیټ سیمبل ملاویږي چې کم زمونږ حق دی یا نه ملاویږي، که په ستریکې پی ٹی آئی بین کیږي یا نه بین کیږي. عمران خان او پی ٹی آئی به یو حقیقت وی چې کم کس د پی ٹی آئی مخالف هم دی خو هغه جمهوریت کې یقین ساتي. هغه همیشه ویلی دی چې د پولیټیکل پارټیز د پولیټیکل فیګرز د سیاسي رهنماګانو فیصله صرف عوام کولی شي.
تیر کال د مارچ په 20مه په پریډ گراوند اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په یو جلسه کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان یو کاغذ په لاس کې چت کړو او تورې لګولیو د امریکایانو د حکومت د ختمولو سازش شوه. دا دعوه کړې وه دغه کاغذ سایفر نومې خط دی چې ورته په امریکا کې د پاکستانی سفیر لخوا ورلېږل شوی او دغه کاغذ کې د سازش ټولې خبرې موجود دي. امریکا وخت په وخت دغه تورونه رد کړي او ویلې دي دوی هیڅ رقم سازش نه دی کړی. عمران خان دا وخت د توشخانې نه د قیمتي تحفو په اخستو او په خپلو مالي ګوشوارو کې د نه ښودلو په بنیاد د راولپنډۍ په آیډیالي جیل کې بندي دی. شاه محمود قریشي هم د سایفر مقدمه کې جیل کې دی خو سزا شوی لا هم نه دی. ایکسپریس ٹریبیون، سما ٹی وی او د جیو نیوز په نوم د پاکستانی میډیا چینلونو د خبرو تر مخې د سایفر مقدمه پلټنې د پلټنو وفاقي ادارې ته سپارل شوې وي چې د هغوی لخوا د سایفر مقدمه اوریدونکو خصوصي عدالت ته د جمع شوي رپورټ تر مخې پکې ویل شوي د سایفر مقدمه کې عمران خان او شاه محمود قریشي دواړه قصوروار دي. ادارې د 28 گواهانو بیانونه اخیستلې دي او د عمران خان او شاه محمود قریشي د 28 مارچ 2022 د جلسې د بیان لیکلې شوی دستاویز هم عدالت ته ورکړې. د تحریک انصاف دا خبره چې ګنې حکومت عمران خان، شاه محمود قریشي او ممکنه ده چې تحریک انصاف هم د راتلونکو انتخاباتو نه بهر کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنګي پرول د دوی ګوند هم د داسې اقداماتو مخالفه ده چې ګنې بغیر د جرم نه یو څوک د انتخاباتو نه بهر کړی شي. خو د وویل چې یو څوک غلط دی هغه د باید سزا ورکړی شي.
که د سایبر کیس دی او که د 9 مئی میاشت ده دا د پاکستان خلاف یو ډیر لوی ګره سازش دی او په دې سازش کې چې څوک ملوث دي هغه عمران دی او که هغه د عمران ملګری دي هغوی ته د قانون مطابق سزا ورکول پکار دي چې د آینده د پاره څوک داسې حرکتونه کوي چې هغې سره د افواج پاکستان، هغې سره د ISI، هغې سره د نور سیکیورټی فورسز د بدنامۍ کوشش شي.
د ایف آئی اے لخوا عدالت ته د جمع شوي چالان یا د پلټنو رپورټ کې په شاملو ګواهانو کې خارجه سیکرټری اسد مجید، پخوانی خارجه سیکرټری سویل احمد او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرنسپل سیکرټری اعظم خان او د نورو بیانونه موجود دي. دا داری په رپورټ کې ویل شوي چې عمران خان سایفر نومې کاغذ د ځان سره ساتلی او واپس کړی نه دی. تیر وختونو کې عمران خان د مختلفو میډیا چینلونو سره خبرو کې دا هم ویلو د ته معلومات نشته چې سایفر کاغذ ګنې چرته دی. نو آیا همداسې ده چې ګنې تحریک انصاف او په مشرانو یې تورونه دومره زیات او خطرناک دي چې راتلونکي انتخاباتو نه به بهر شي؟ مشاهد ریډیو دغه پوښتنه د صحافی او تجزیه‌کار عقیل یوسف زینا وکړه.
سایپر په ایشو باندې د پاکستان اسټابلیشمنت چې کوم تحفظات دي نو هغه په خپل ځای باندې نه صرف موجود دي بلکې په هغه کې اضافه هم شوی ده. او که تاسو وګورئ نو دا په دې تیر هفته کې کریک ډاون کې نور 14 کسان چې دي اهم لیډران او دغه د عہدیداران هغه گرفتار کړي دي. نو ښکاري داسې چې عمران خان سره د پاره گنجایش چې ده د پالیټکس یا د الیکشن کمپین یا په الیکشن کې د تحریک انصاف د ایساق استو هغه گنجایش ته کمه ده.
سایفر په حواله په تیر وختونو کې د پوز د مطبوعاتو اداري ISPR لخوا هم ویل شوی په سایفر باندې د دروغ او بیان بازی کوشش شوی چې مقصد سیاسي فائدہ اخستلو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
شنواز ترغزی راپور مورید او ریدونکو او دروان خبرونې نیمه تر رسیدلیو. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د بنو مومند خیلو قبیلې له حکومت د باران ډیم د پراخوالي لپاره د ورکړې ځمکې د معاوضې غوښتنه کړې ده. د سیمې مشرانو پرون او نن په بنو کې په جرګه کې وویل چې حکومت له خلکو 11000 کنال ځمکه د یاد ډیم د پراخوالي لپاره اخستې ده، خو تر اوسه معاوضه نه ده ورکړې. دا بلوچستان نگران وزیر اعلی علی مردان ډومکی ویلی چې د مستونګ 14 زیات جوبل کسان به د کراچۍ روغتونونو ته رسوي. دا په داسې حال کې ده چې په مستونګ کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیره 55 ته پورته شوې ده. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشی خلاف چالان عدالت ته وړاندې کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د کورمی د امنیت په اړه له ځایي مشرانو سره غونډه کړې ده. ارمینیا وایي چې د 1,00,000 نه زیات کسان د ناګورنو قرباخ څخه لاغی وروستو وتلي دي چې آذربایجان په دغه سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي. بلخوا یوریوان د ملګرو ملتونو عدالت ته خواست کړی دی چې باکو دې په هغه سیمه کې آرمینیایي نسله خلک په نخښه کول ودري. او د کرکټ 50 اووریز نړیوال کپ لپاره نن دوه تمریناتي لوبې ترسره کیږي. په یو کې به هند له انګلستان سره او په بل کې به نیدرلینډ له آسترالیا سره لوبېږي. اوردونکو دغه د دې وخت مهم خبرونه. اوس ورزو ځنو نړیوالو سیمه ییز چارو ته د ماسکو غونډه په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د یو جامع حکومت د جوړېدو او بشري حقوقو ته د درناوي په غوښتنه پای ته رسیدلې ده. د روسیې په کازان ښار کې په دې غونډه کې د سیمې د سو هیوادونو استازو ګډون کړی و. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د ماسکو فارمیټ په غونډه کې ګډون کړی و، ویلی چې په افغانستان کې ټول شمول حکومت کار نه ورکي. سفی الله ستانکزی په دغه اړه تفصیل راکړي.
د افغانستان په اړه د ماسکو فارمیټ غونډه دا وار د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې وشوه. ګډونوالو غوښتنه درلوده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته او له نړیوالې ترهګرۍ سره کلکه مبارزه وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې غونډه کې پرون وویل طالبان نه دي توانېدلي په افغانستان کې د داعش په ګډون د تروریستي ډلو په وړاندې لازم اقدامات وکړي. کابلوف زیاته کړه روسیه هڅه کوي په افغانستان کې په ملي کچه د پخلاینې زمینه برابره کړي او ټولې سیاسي ډلې په حکومت کې موجودې وي. د ماسکو فارمیټ ناسته کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم حضور درلود. نوموړي په خپلو خبرو کې د څه باندې لسو هیوادونو استازو ته وویل په تیرو 45 کلو کې په افغانستان کې د بهر په سپارښتنه ټول شموله حکومتونو نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه دا یې له نورو هیوادو غواړي چې د داسې حکومت پر جوړېدو ټینګار ونه کړي.
د پاشلتیا اساسي لامل یې د بهرنیو فرمایشونو د منلو په نتیجه کې د ولس په وړاندې د مشروعیت بحران رامنځته کېدل او په مقابل کې ولس راپارېدل.
د ماسکو فارمیټ په غونډه کې پر طالبانو سربیره د روسیې، چین، پاکستان، هند، ایران، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان او قرغیزستان استازو هم ګډون کړی و. دغه راز متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، قطر او ترکیه هم د ماسکو په کازان کې جوړې شوې غونډې ته د څارونکو په توګه خپل استازي استولي. په تیرو دوو کلو کې هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان اوسنیو واکمنانو د یو جامع حکومت د جوړېدو او د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د زده کړو او کار د حق د رعایت په اړه د نړۍ غوښتنې نه دي منلي. یوازې د طالبانو حکومت او چارواکو ته ویلي له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه پر نورو هیوادو بریدونه وکړي. په دې وروستیو کې په تاجکستان او ازبکستان کې د داعش لخوا د بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي اصلي پټنځای په افغانستان کې دی او له هغه ځایه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل دغه ادعا رد کړې ده. د ماسکو فارمیټ په 2018 کال کې د افغانستان په اړه جوړ شو. د دې فارمیټ په وروستۍ غونډه کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې وشوه د طالبانو استازو ته بلنه نه ورکړل شوې. په پرونۍ غونډه کې د امریکا استازی نه و بلل شوی. د نورو افغان سیاستوالو د ګډون په اړه هم څه نه دی ویل شوی.
راپور مورد اوردونکو اسلام آباد احتساب عدالت د اکتوبر په 23 پخوانی ولسمشر اسف علي زرداری او پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د توشخانی په یو مقدمه کې راغوختی دي. دغه ډول پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دغه مقدمه کې مفرور دي او دغه پر ضد با کاروایی د غله تسلیمېدو وروسته پیل شي. شرون کې وایي چې د نیب یا قامی احتساب اداره زیات تر وختونو کې د سیاسي مشرانو د انتقام لپاره کارول شوی او اوس هم د غللې روانه ده. تفصیل د شبیر احمد جان پراپور کې.
دا احتساب عدالت جج محمد بشیر دا زیارت پورس د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی صدر اسف الزرداری او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خلاف کیسونه اوریدنه ورسته دوه مشران په 23 اکتوبر راغوخته دي. د نیب لخوا درشوی ریفرنس مطابق خاغلی گیلانی اسف زرداری او نواز شریف ته د غیر قانوني ګټو درسول لپاره د توشخانه ګاډي ورکړی وو کوم چې بهرنیو هیوادونو او موزیزینو لخوا دوی ته ډاله شوی وو. خوشنون کې وای چې په پاکستان کې نیب قانون زیاتره سیاسي انتقام لپاره کارول شوی دی او اوس هم داسې ښکاري نو ځکه په دوی نیوکې کېږي. نیب د احتساب قومي اداره په کال 1999 کې د جنرال پرویز مشرف په دور حکومت کې جوړه شوې وه.
خیرون کې یو خبریال
محمود جان بابر وایي
نیب د دې په خپل هم چې کوم کارونه کړي دي نو د اغې نه داسې تاثر ملو شوی دی چې دا د چپه خوخه باندې د ارڅ کې لګیا دی. په خپل دا یو آزاد اداره نه ده نو تر څو پورې چې نیب باضابطه طور باندې یو شکل نه جوړ شوی او ټول دنیا ته دا یقین نه شوی چې نیب چې کوم دی نو دا هم یو همدغه رنګ اداره د څنګه چې نورې ادارې دي چې د چاپ خوخه نه چلی دا یو قانون لاندې چلی نو دا ګیلې به هم د خلکو دا ګیلې معنی به وي د ارسه به وي. خو د نیب په ماضي کې د نیب استعمال شوی دی ځکه خلک د دې په حق لباندې خبرې کوي.
دا پارلیمان پخوانی غړی او د ان ډی ایم یا نېشنل ډیموکراټک موومېنټ مشر محسن داوړ وایي چې د نیب کارکردګي خو بیخي صفر ځکه ده چې پاکستان کې تیر ډیر شکلونو کې بدنوانی او کرپشن نور هم زیات شوی دی او دا سیاسي کسانو خلاف کارولی کیږي نه چې د احتساب لپاره
دا بلکې الټا استعمالي کی دا یو بلیک میلنګ ټول پښان نو مطلب دا چې سیاسي خلکو مفاداری او دا غي یو طرف ته بل طرف ته اړول رړول د دې لپاره دا ټوله کیسه استعمالي کی نو اوسه پر مطلب احتساب چالي دلې دینا بیا سیاسي حکومتونو په دې کې هډر د سستینه کار واخیسو ځکه چې د یو حکومت پر هغه هغه به چې نه دا خو زمونږ خلاف استعمال شوی اوس د نورو خلاف هم استعمال شي بابا چې د بل حکومت راغی هغه هم تقریبا دا سوچ کوي.
ولی په دې اړه مو چې کله د نیب دریز معلومول لپاره د یاد ادارې او چارواکي میاوقار سره د واتس اپ دلاري او بیا موبایل ټلیفون دلاري د رابطې هڅه وکړه نو خبرې ورسره ونه شوې. خو د مې په درويشتمه د قومي احتساب بیرو مشر لیفټن جنرال ریټایرډ نذیر بټ خپل یو بیان کې ویلو چې د تیر وختونو په شان نیب اوس جانبدار نه وي او ژمنه وکړه چې دوی اوس اداره د سیاست څخه لری کړي. تیر د پی ډی ایم حکومت نیب قانون کې ترمیمونه کړی وو چې هغه ورسته د آصف الزرداری نواز شریف شهباز شریف او د یوسف رضا گیلانی په شمول د یو شمیر سیاسي مشرانو پر ضد کیسونه بند شوي وو چې زیاتره د دغه سیاسي مشرانو تعلق د پاکستان پیپلز او د مسلم لیگ نن ګوند سره وو. خو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په درخواست د هغه وخت د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه بنچ دغه ترمیمونه واپس کړل چې ورسره د دغه ټولو مشرانو خلاف کیسونه بیا خلاص شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی.
د پاکستان د سینیټ د داخله چارو سټینډینګ کمیټې د سپتمبر 23 د قانون د ترمیمی بل د مسودې منځوري ورکړې ده چې پکې د جنسی ذاتی پیښې ککړ تن ته پډاګه د اعدام یا د پانسه سزا ورکولو تجویز شوی دی. د بشری حقوقو فعالان وایي چې دغه سره با ټولنه منفی اثر کېدلی شي او باید په دې اړه د موجوده قوانینو پر عملی کولو زیات پام وشي. تفصیلی په دغه راپور کې
د پاکستان د سینټ یوې ډلې د سپتمبر په 23 په یوه غونډه کې د هغه بل منځوري ورکړه چې پکې د جنسي زیاتی ککړ تن ته پډاګه د اعدام سزا ورکولو وړاندیز شوه. د کریمینل لا ترمیمی بل 2023 مسوده د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د سینټ ته داخله چارو سټینډینګ کمیټې ته وړاندې کړه. په دغه وخت نوموړي وینا وه چې باید داسې جرمونو ته مخنیوي لپاره سزاګانې سختې کړي شي. د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی په خوانی غړي همیرا خاتون وای دوی په جنسی پی خو کې ککړ تن ته په ډاګه د اعدام سزا ورکولو غوښتنه کوي.
او زموږ خدا ډیماند وکړي چې لکه دا خو د ماشومان سره چې دا زیاتیا نکېږي دا خصوصا زنا بیر جبر کیږي دا لکه ډیر زیات حالات خراب دي نو د دې خو کدا سي
بلخوا سینیټر نزهت صادق مشال ریډیو توای دا پخپلا د جنسی زور زیاتی په پیښو کې ککړ تنتا د سختې سزا ورکولو په حق کې ده او په دغه لړ کې چې کوم قانون منظور شو مرسته به کوي.
زما په فکر باید ډیر سخت اقدامات وکړل شي. موږ سره قوانین شته او په دې مسله کې زه د سخت سزا ورکولو په حق یم، ځکه چې څوک بیا د داسې کولو سوچ نه کړي. کله چې د داسې جرمونو سزاګانې سختې وي او ولسته په نظر راځي چې متاثره کورنۍ یا د جنسي زیاتې متاثره تن ته انصاف ترلاسه کیږي، نو هله به فرق راځي او باید د قوانینو عملي کولو ته زیات پام وشي.
په پاکستان کې په جنسی پیښو کې ککړو تنانو ته د سختو سزاګانو پر ورکولو له هغې وروسته بحث پیل شو چې کله د 2006 کال په سپتمبر کې د شپې ناوخته د لاهور او ګجرانواله په منځ کې پر موټروی دوو کسانو پر یوې ښځې د هغې د بچو مخ کې جنسي تیری کړی و. د هغه پیښې خلاف په ملک کې پراخې مظاهرې هم شوې وې. بلخوا د بشري حقونو فعاله مینا گبینا وای د جنسی زور زیاتی پیښو کې ککړو کسانو ته د ولس پر وړاندې د اعدام سزا ورکول د دې مسلې دائمي حل نه دی او باید د داسې پیښو د مخنیوي لپاره په ولس کې پوهه زیاته کړی شي.
موږ دا یو چې کته چاته پانسی ورکې کنه نو هغې نه دا کلچر نه ختمیږي، ځکه چې دا د ذهن ته هغې چې کوم ریپسټ هغه ته سزا موت راکو هغې نه پس ته بیا بلته مخل د څلور یا پنځه نور کیسز د ریپ وغیرہ. نو د پانسی نه موږ یو چې ریپ نه ختمیږي. موږ دا یو چې په دې پاکستان کې دا کلچر چې دی کنه د تریپ کلچر یې الکانو ته او جنکو دواړه ته دا ویلې شي چې د الکانو جنکۍ برابر دي. او بل یو بل ایجوکیشن چې کوم ډیر زیات ضروری دی هغه دا ده چې نه باندې پوهېدل کنسنت چې موږ ورته یو کنه هغه یو غوشه هغه پیس نه دی کنه هغه یو ښځه ده هغه یو انسان دی هغې هغه اکزیکټلی ستاسو برابر حقوق دي.
له دې وړاندې په 2006 کال کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف ګوند وفاقي کابینې د جنسي زیاتیو د پیښو مخنیوي لپاره د یوې داسې قانوني مسودې منظوري ورکړې وه چې پکې راغلي وو چې په داسې پیښو کې ککړ تن به له جنسي صلاحیته محرومه کولی شي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن HRCP د خیبر پښتونخوا د څانګې مشر اکبر خان مشال ریډیو ته وایي په ډاګه یا د ولس پر وړاندې د پانسۍ سزا ورکول د یوې مسلې دائمي حل نشي کېدی.
بلخوا
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټرانو د دغه بل مخالفت کړی. پر دغه وخت سینیټری شیر رحمان ویلي چې د ولس پر وړاندې د پانسۍ سزا ورکول به په ټولنه منفي اثرات پریباسي او باید دوی په دې اړه د نورو سزاګانو سختول لکه عمر کېد او جرمانه او د قوانینو عملي کولو ته زیات پام وکړي.
مشاوره رو دوګي اوریدونکو د فرخند اسد راپور مورید او د سند صوبې په شهید بنظیر آباد ضلع سکرند سیمه کې ځای خلکو د پولیسو رینجرز واکونو پر ضد د دوه روزونو روان خپل احتجاجي پرلت ځنډولې دي او سلور مړي اسپارلې دي چې حکومت د پیښې پلټنو لپاره د یو کمیټې اعلان وکړو او د وژنو مقدمه درج کړه. په سند صوبه کې د نیم پوځي ځواک یا رینجرز او پولیس د سپتمبر په 23 دعوه کړې وه چې د صوبې په شهید بنظیر آباد سیمه کې د یو ملزم د نیولو لپاره عملیات کړي دي او د عملیاتو په وخت ځایي خلکو پر پولیسو او رینجر حمله کړي دي او په ځوابي ډزو کې درې کسان وژل شوي دي. خو ځایي خلک وایي چې د پولیسو او رینجرو دعوه غلطه ده او پولیسو په خلکو باندې ډزې کړي دي، بې ګناه خلک یې وژل دي. تفصیل په د نیاز خان پر راپور کې.
د سند صوبې په شهید بنظیر آباد ضلع سکرن سیمه کې ځایي خلکو د پولیسو او رینجر ځواکونو پر ضد روان احتجاجي پرلت بیګا هغه وخت ختم کړو او خپل څلور مړي یې خاورو ته وسپارل چې د مړو د وژنې مقدمه درج کړې شو او د پلټنو لپاره یې د سند اعلی وزیر کمیټي اعلان کړه. د سکرن سیمې څلور کسان د ستمبر په 23 هغه وخت په ډزو وجلې شوي وو چې پولیسو او رینجر ځواکونو ویلي وو چې په سیمه کې د یو ملزم د نیولو په وخت ځایي خلکو په دوی برید کړي او په جواب کې دا کسان وجلې شوې دي. بلخوا د ستمبر په 29مه د سن نگرا اعلی وزیر مقبول باقر د پیښې نوټس اخستې او ویلي د پلټنو لپاره د حیدرآباد کمشنر په مشرۍ کمیټي جوړه کړې ده چې په څلور ورځو کې به راپور وړاندې کوي. دیوای ما د پلټنو امر کړی دی. د حیدرآباد کمشنر، د پولیسو ڈی آئی جی او نور لوړ پورې چارواکي پکې شامل دي. دا کمیټه به په آزاد توګه خپلې پلټنې کوي. د سکرن د پیښې ذمہوار څوک دي؟ ولې چې په دې پیښه کې انسانانو ژوند له لاسه ورکړی دی. کمیټه به پلټنې کوي او په څلور ورځو کې به خپل رپورټ وړاندې کوي.
مکمل تفصیلی رپورٹ دے دے گا.
د ستمبر په 28مه په سن صوبه کې د نیم فوجي ځواک رینجرز په خپل یو بیان کې داوه کړې وه چې د پولیسو سره په شهید بنظیر آباد ضلع په سکرن سیمه کې د یو ملزم د نیولو لپاره عملیات کړي دي. د عملیاتو په وخت ځایي خلکو په پولیسو او رینجر ځواکونو حمله کړې او په ډزو کې د رینجر دوه عسکر جوبل شوي دي. پولیسو او رینجر ځواکونو داوه کړې وه چې جوابي ډزو کې درې کسان وجلې شوي دي. بلخوا ځایي خلکو، سیاسي او مدني فعالو د پیښې پر ضد احتجاج کړی او ویلي د رینجرز او پولیسو په ډزو کې بې ګناه څلور کسان وجلې شوي او د لسو نه زیاتې ټپیان کړي دي. ځایي خلکو د پولیس رینجر ځواکونو پر ضد په سکرن کې په نېشنل های وې د خپلو څلور مړو سره احتجاجي پرلت وهلې وو چې د ستمبر په 29مه د خپلو غوښتنو پوره کېدو وروسته ځنډولې دي. د یادې سیمې یو ځایي مشر او د سن یونایټیډ پارټۍ یو مشر سید زین شاه د ستمبر په 29مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
ہمارے ہمدرد لوگ جو بھی ادھر کے شہری ہیں ان کو ایسے قتل عام کر کے
دی وائی زمنگ دا گن ہمدرد خلق چد دی زئی وگڑی دی ہغوی پ بے دردی سرا وجلی شوی دا ریاست منگ تس پیغام را کول غواڑی. پولیس رینجرز و کنا د خلق پ کورونو ننوتی او بے گناہ خلق وجلی دی. منگ دا ریاست نا دا چیف جسٹس نا او دا وفاقی حکومت نا انصاف غواڑی.
ریاست سے، جسٹس سے، فیڈرل گورنمنٹ سے.
پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د سکرن په پیخه په خپل یو بیان کې ویلي، حکومت باید په صوبه کې د قانون او نظم د خکولو لپاره ټول ممکنه ګامونه پورته کړي، خدا باید په هیڅ ډول د غیر قانون وجنو لامل نشي. د کومې چې د حقوقي کمیشن تل مخالفت کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
نیزری راپور مور د اردن کو د شوال او د تخیل او سدن کی وای چ روان کال قدرتی د زنغوړو او زنغوزو فصل ډیر کم شوه دی. هو د کال 2014 لسم راهسه چې د سیمو بهر دی نو هر کال نیمای حاصلات ازمکه تطویشی زکه چې دوی د شوکولو لپاره په وخت نشي رسیدي او حکومت ور باندې ځنی بندیزونه لګوري دي چې لقبلې دوی ته ډیر مالی تاوان اوریدلی دي. تفسیری د عمر وزیر په راپور کې و.
د شمالي وزیرستان د تاخیلو او شاوالو سیدونکو وای چې روان کال یې د زنغوزو فصل سلورمه حصہ قدرتي پیداوار کم شوه دی. خو د دوی په وینا کلنا چې د 2014 کال فوزی عملیاتو په وجه د خپل سیمو بهر شوی نو هر کال یې د فصل حاصلات تر سلويخت 20% پورې زمکه ته توی شي او ضایع شي، ځکه چې په وخت یې شوکولو تاوان نه رسی. دوی وایي چې سیمه یې بندې دي نو په کال کې یو ځل د زنغوزو شوکولو له مخصوصو ورځو له د حکومت او فوز په اجازه او انټری هلته درومي. د شمالي وزیرستان د تاخیلو یو مشر او د غلطه د زنغوزو سوداګر ملک نکمال خان مشال ریډیو ته وویل چې روان کال قدرتي د زنغوزو فصل حاصلات کم وو چې نرخ یې د نورو کالونو په پرتله څو چنده زیات شوی.
زنغوزي مسله د 2014 ضربې اعظم نه وخلا د ایسا پیرې د لګاتار لګیا دو چې د میش 30% فصل ضایع کیږي چې د حکومتي پراسیس چې هغه انټری دی په وخت رسایي نه وشي. دوم مسله دا چې ولته پیملستانه د خلک سره نو هغه په وجه باندې 30% فصل آر کول ضایع کیږي او د درې کولنا د میش د موسم په حوالہ سره چې د موسم چینجینګ کې مروغه دغه په وجه باندې هنده فصل کمای دی.
د شمالي وزیرستان د تاخیل او شاول په غرونو کې د زنغوزو قدرتي لوی باغونه دي چې د کروڑونو زنغوزي د غلطه پیدا کیږي. د ځای خلکو د معاش یو لوی او مهمه ذریعہ هم د زنغوزي دي. دغه خلک وای چې د نه کالونو نه زیات وخت وشو چې بې کور شوي دي. کنوریستانه کړي نو د زنغوزو فصل باید نه ضایع کیږي. چې د ملک اقتصاد ته هم ګټه رسوي، ځکه چې دغه ځنغوزی بهرني هیوادونو ته د تیارې دو پس لګلې شي. د شوالو سیدونکو او د ځنغوزو تاجر حاجی لایر خان وای د ډیرو کالونو نه د خپل سیمو بهر دی، نو خپل د ځنغوزو حاصلات نشي اخستي.
هر واسه میربر ملکینه ترجی دغه مقدار میشته منی می خو پستاش کول باندې بلکې د 2014 نه بار بار د ګورنمنت د مطالبه کې چې میش په واخ او ځنګل ته د غټې د کیزول د کور لږه باندې مینا زیوتا هیتو زای شوی په مو په دغه باندې چې سی سایز تر او د ډیپټی کمشنر تر اصل ته وره ملاقات وکړه چې میز پنځه شپږ د لاسرو د مخکې نه زده د انګېزي میزار وځي کیږي فوټورونو غولي وي د بار نه د شاینا نه غولي وي او د هغې بیمان په دوه نه پیری کیږي.
کلامو چې د شوال او د تاخیل اوسیدونکو دغه غوښتنو او شکایتونو په اړه د انتظامی مشر مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک نه وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د شوال او د تاخیل زنغوزی یو مهم ذریعه معاش دی، خو دغه سیمې لا بندې دي، نو بیا هم هر کال دغلته خلکو ته اجازه ورکوي چې خپل د ځنغوزو فصل را وشو کوي. د سیمو د کلیرنس یا صفه کولو عمل هم روان دی. لا امنیتي ستونزې دي، څنګه هم چې دغه سیمې کلیر کیږي نو د خلکو واپسۍ پلان لري. نوموړي وویل چې د ځنغوزو فصل زیاتولو او ښه حاصلات ترلاسه کولو لپاره هم حکومت پلان لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سرزو خیبر ته چرته چارواکی وایي چې په خیبر کې د ځمکو رجسټریشن او د خلکو د نسب شجرو جوړولو کار پیل کړی دی او په دویمه مرحله کې به د ځمکو پیمایش سرته ورسی. بلخوا د سیمې خلک وایي چې د بندوبستی ضلعو په پټوار نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې دي او په هغې ډېر شکایتونه کیږي، نو باید په قبایلي ضلعو کې دا نظام په داسې ډول عملي شي چې اول ترې ټولې خامې لرې کړل شي. په دغه اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې هم د ځمکو داسې ریکارډ جوړول غواړي لکه څنګه چې په بندوبستي ضلعو کې جوړ شوی.
اصل کې د لینډ سیټلمنټ د پیمایش لپاره لکه څنګه چې نورو ضلعو کې دا پیمایش شوی دی، ستاسو افریدي شینواري شلمانی ورونه چې ځي ولته په پېښور کې ځمکه اخلي، ولته کې د ملک خان یا کونسلر نه تپوس نه کوي خو پټواره خانې ته لاړ شي، ولته کې معلومات وکړي دا پلان کې نمبر ځمکه د چا په نوم باندې ده. نو سیم دغه پیټرن باندې د جی ایس یو پراپر د پی این ڈی نه اپروڈ یو سکیم دی او هغه کې ړومبی فیس کې شجره نسب جوړیږي چې هلته کې ځایي خلک څوک دي، دغه پلار نیکه بچی لونه مسی او چکم دغه دلته کې سکونت ته کنفرم شي. نو هغه شال موست کمپلیټ شوی دی خو څوک پاتې را پاتې نو دا کنکلوډ شوی نه دی. هغه وسم پټوار خانې ته په مزمل پلازا کې آفس ته هلته کې راتلی شي او د دوی سره خپل پټواری کې یا خپل نماینده سری کې واغه شانته اکارډینګلی امندمنت یا تصیب کوي شي.
ارشاد مومند وایي چې په دویمه مرحله کې بعد د ټولو ځمکو پیمایش کیږي او په مخابه د دې مالکان یا داویدار راغواړي او په سرکاري ریکارډ کې به ثبت کوي.
سیکنډ فیس کې چې کوم دا دوی موزي جوړی کړی دي، موزه مینز ا پیس اف لند، دا غي څومره رقم دا غا پیس اف لند باندې ډیپند کوي. نو هغه د میجرمنت کوي که هغه میجرمنت دوران کې څوک مالکی او هغه د ځمکه زماده او چا په اعتراض نه کو خو ان سپاٹ دغه پونو باندې هغه دغه تو کی نو می ولي کی ان کیس که څوک وښ دی کې زمنګه سیول کورٹ کې کیس روان دی، په دې کې سه لانجه دنګل روانه ده، جرګه پکې روانه ده، نو الته کې د خلکو په وړاندې غوي ولي کی دا متنازع ده. به دغه د لپاره آربیټریشن کمیټی مشته دی او دغه د لپاره خپل یو پروسس شته دی، خو په سیکنډ فیس کې به دوی کوي میجرمنت هغه کې چې کند راځي او کا وار راځي او کو ارزه راځي پکې نو میجرمنت ته. نو که خلک خپل صحیح صحیح خبرې دوی سره شیر کی چې دا زمکه د چا ده نو غي باغ ټیم کې وکی خدا پرویژنل ریکارډ دی دا به ریکټیفای کیږي.
د بلدیتی ازایی حکومت د لنډی کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینوار وای چې د بندوبستی ضلعو په پټوار نظام کې هم ډېر نیمګړتیا وشته، نو په کار دی چې قبایلی ضلعو کې د ځمکو د رجسټریشن او پټوار نظام نه هر ډول خامۍ وویستل شي.
چې څنګه په لاندې ضلعو کې د پټوار نظام شایغه ډېر پاغي کې خامۍ وي او ډېر د تنقید ښکار دی، نو که په قبایلی علاقو کې کوم نظام را درومي نو په کار دی چې هغه یو مضبوط او یو مربوط او جدید نظامی چې پاغه کې هغه خامۍ نه او چې په هغې کې بیا د ځمکو مالکان د پټوارخانو او د تحصیلدارانو او بیا د عدالتونو د چکرو سره نه مخ کیږي.
د قبایلي ضلعو وګړي وایي چې کله 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه، نو هلته سمدستي د پولیټیکل ایجنټ اختیار ختم او د جرګو کردار محدود شو او د ځمکو په سر شخړې راپورته شوې او نوي ضلعي نظام او عدالتونو ته د ځمکو د ریکارډ د نشتوالي له امله د فریقینو ترمنځ د فیصلو په ترسره کولو کې مشکلات راپیدا شول. د خیبر پختونخوا حکومت بیا دې لپاره قانون سازي وکړه او په نو زم شو ضلعو کې د ځمکو رجستریشن او ریکارډ جوړولو لپاره په ځانګړي منصوبه باندې کار پیل کړ. په قبایلي ضلعو کې په دې عمل کې د امریکا مرستندویه ادارې یو ایس ایډ هم د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت سره مرسته کړې او د ځمکو په رجستریشن کې کارېدونکي آلات یې ورته سپارلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فرهاد شینواری راپور مو ورده. او د پاکستان حکومت وایي چې د شیانو په بای کې با یو دیرش د شیانو په بای کې 1.5% اضافه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیلو او ګیسو بای لوړې کړې دي او د بجلی په بل د بجلی د ډیرو زیاتو بلونو پر ضد باندې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. حکومت وایي چې دوی د بجلی په بلونو کې خلکو ته راحت ځکه نشي ورکولی چې دوی د وړاندې نه د آی ایم ایف سره په معاهده کې ځینې شرایط منلي دي او دغه شرایط د نړیوال مالی صندوق د اجازې نه بغیر دوی نشي بدلولی. نو په پاکستان کې د ګرانۍ پاړه باندې تفصیل د شبیر جان پراپور کې.
د پاکستان د شماریاتو ادارې یا پاکستان بیرو سټیټسټکس میرو تر مخه 13 اگست میاشت کې د ګرانې شرح په هیواد کې سباندې 20% ته راکمه شوې وه، خو د خزانه محکمې اټکل سرګند کړي چې د سپتمبر میاشت کې د ګرانې شرح 1.5% زیاتېدای شي. یا د اداره د هر میاشتې په پای کې د ګرانې شرح اندازه لګوي، خو بیا عام ولسوای په ملک کې شته ګرانې ولا ژوند ډېر ګران کړی دی، باید حکومت دوی ته اسانتیا ورکړي. په پیښور کې ټیکسی ډرایور بلال احمد وای چې ګاډې په قسطونه اخستې او د ګرانې له وجې په یو وخت مزدوري کول، د ګاډې قسطونه پوره کول او ګاډې خرڅ پوره کول ډېر ګران شوی دی.
زیاده ګرانې لګه جون ډېر تنګ شوی دی خلک، زمونږ خپل لګه ګاډې لا کښ چې را دې اوس کښې نه شو پوره کولې، مالک ټېلفونونه کوي دا دویم کښې سامان چاټ دی اوس را ته ټېلفون کړو ما ته کښ راوړ لګه کښ نه شي راوړې نو ګاډې را نه نیسم نو اخر مونږ څوک مونږ خو هم تنګ شوي یو که نه لکه څونه ګرانې دي را ولي لکه تا 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 هر یو شي څونه ګرانې کي پیټرول یې کم حد ته ورسو سینجي کم حد ته ورسو دا ټیکسونه تا 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 زیاتې په هر یو څیز کې ټیکس دی د بجلی بل تړې جمع کړي د ګیس بل جمع کړي کو کرایا نه ورکي او کو د ګاډي قسطونه جمع کړي یو بل له پاته وو یو وایي ته به داسې کوم زه به داسې کوم او هېڅ هم نه شي کولی بس راځي هر یو وایي بس ګرانې ده ګرانې او خزانه خالي ده.
د صوبې تاجران او کاروباریان هم وایي چې اول کرونا وبا وهل اوس ملک کې د ګرانې په خصوصي توګه د تیل نرخونو وای روزګارونو کې هیڅ ګټه پاتې نشوه او که د تیل نرخونه دغه شان په بره روان وي او راټیټ نشو نو دوی روزګارونه به په ټپه ودرېږي. د پېښور اشرف روډ د دوکاندارانو مشر جاوید خان صافي وایي
کله چې پېټرول ګران شي نو دې سره کاروبار ډېر زیات متاثره کیږي. څنګه چې ستاسو علم کې دا پېټرول ګرانېدو سره یو خدا ده کرایانې زیاتې شي، موږ باندې څومره د ګاډي کرایانې دي هغه هم زیاتې شي. بل دا چې هر هر تعلق د مهنګۍ چې دی دا پېټرول او ډالر سره ساتي، نو لازمي خبره ده پېټرول ګرانېدو سره دا ځان له مالداره ته نقصان نه رسي، ځان له تاجر ته نقصان نه رسي، غریب عوامو ته هم دې سره نقصان رسي.
دا چې حکومت داسې څه کولی شي چې په ګرانې قابو عمومي، نو باچا خان پوهنتون چارسده کې د معاشیاتو څانګې مشر استاد او د اقتصادیاتو ماهر پروفیسر ډاکټر محمد سهیل خان وایي چې ډېر زر خو په ګرانې قابو منتل ګرانه ده، خو بیا هم حکومت داسې ګامونه پورته کولی شي چې کومه ډېره غریبه طبقه ده دوی ته اسانتیاوې د هدفي سبسیڈی په شکل کې ورکړي.
ګورنمنت دا پکای چې خپل په اګریکلچر سیکټر پروډکټیویټی باندې کار وکړي، چې ډېر پروډکشن کوي نو هلته کې مارکیټ کې فوډ پرایسز چې کوم دي نو اٹومیټیکلی کمیږي. لږ شانته کې موږ په انرژي پرایسز او پټرولیم پرایسز کې سبسیډایز کړ، لږ شانته کې ټارګیټډ ګروپس لپاره تاسو ته اٹومیټیکلی داخ کړی چې پاکستان کې انفلیشن چې کوم دي نو هغه راکمیږي. ګورنمنت ته پکای چې خپل منیجمنت پریکټیسز چې کوم دي نو بده باندې لږ شانته کې کار وکړي، چې دې دا وګوري چې یاره مارکیټ کې کمزې کې ہورڈنگ کیږي، کمزې کې بلیک مارکیٹنگ کیږي، آیا زمونږ د اکانومی نه سمگلنگ کیږي کنه کیږي. که تاسو خیال وکړئ نو په افغانستان بارډر باندې چې کوم دینو ته سمگلنگ دا ډېر کیسز راځي.
د پاکستان سٹیټ بینک وړاندوینه کړې چې په کال 2023 کې به د ګرانې کچه په تیزه سره تر 2% راټیټه شي، ځکه چې د زری پیداوار د خوالي او د بهرنیو کرنسیو په بازارونو کې د زیرمه کولو او قاچاق د مخنیوي لپاره کم انتظامی ګامونه حکومت پورته کړی دي. د دې له امله به گرانی اور نرخونو پلڑوالی با قابو اومندلی شی. شبیر احمد جان، مشال لیڈ.